والی محمد حلیم فدایی چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علوم او پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیست کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلی دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر سراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیر ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې لامل په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شوزي کوچنیان او نوي ځوانان دي. کچيري له رواني او ټولنیز اړخ څېړنې وشینو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر پونوم د یو قومندان کې خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویورک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات رسیدلی چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پېښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیرای هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه د نوې ملسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشینو و بلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نوی مال سیزه کې کاو کتل سينو لشت لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 8000 کسان وژل سول چې به لشکره پر خلکو یې ډیر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر برو باندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویورک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډیرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سوچي له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویورک ټایمز وایي یو اربیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله پر نیویورک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم، زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
او سم له هلمند د الیاس دایی د ځانګړو راپورونو د لړۍ و بل برخه
پلس ګونو دینی عالمان بوختي چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نو وکړي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګډیږي. سره لدی چې د هلمند علماء او د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ دی وی کورنی جګړې پرته بل څه نه دی. خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوي د علماو د شورا په یوه غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل هغه ملت څوسو چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په څیر لوی لوی ابر قدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بوخت دي.
شمایي کې یک روز سردمدارانی به اصطلاح خطای خو
دی وی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستری قهرمانی ګټلې انګلیس ته مو په اول دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په چیر یو بر قدرت ملک شو غورځولې دی، مګر اوس ولې نسی کولای دا کورنی جګړه په ورور د ورور وژنه او نامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي؟ ولې نسی کولای په خپل وطن، کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وایي زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دینی او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسي بحث پر وکړو، کنه نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خولې دي او په دې اړه څه نه
وایي؟
د هلمند علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي دي چې د جګړې په ضد خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملا د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې کمانډان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې در کوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا مولا صاحب دې د مخه چې موږ په پښیو دا ټول موږ د دایلمن خلک په پښیو طالب څوک دی؟ ملت نن شکیږي، ملت در به در کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دینی عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11,000 دینی عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې یې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند ډیر لس کال کېږي د جنگ لومړی کرښه پاته سوی ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړی شپږ میاشتو پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6,000 ډیر کسان مایوب شوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډیر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي، کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي هغه بیا خپله خوله نسي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنیو جامع کې چې دي خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي خلک ډیر باور باندې کوي، حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري باور باندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماته د کنات ورنه کېدای شي نور تام نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای شي؟ دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د ورستوي مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو سی او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه درې زغره کړي امنیت ټینګیدلی سي خو دروان جنگ پاره د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي
که علما دی که قومی مشران دی که دولتی اراکین دی دا ټول یو موټی شي یو لاس شي او په دولتی اراکینو کې که مجاهدین دی که خلکان دی که پرچمیان دی که هر څوک دی چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته د پاکستان و مزدورانو ته غاښماتونکی جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړیږي بغیر نه اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي خو افغان حکومت وایي د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د ویلو جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکو وایي د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نسي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپیښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو. ټاکل شوې ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې له خند سره مخامخ شوي اوربان په اړه خبري وکړي. دا کتنه د ویانا په پلازمینه اوتریش کې کیږي. وبښئ، دا کتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي. ټاکل شوې ده چې د غزای کې د نړۍ د مشرانو ترمنځ یو شمېر مهمې کتنې وشي. د موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د مات شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونو او ارمنستان په لوه جلا غشتونکو ترمنځ له شدیدې نښتې وروسته موقتي اوربند وسو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریه په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرهباغ د لنجبن سیمه په اړه هم خبرې کوي. ل دې سره چې د نګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې د خو ډیری اوسیدونکو ارمنی نژاد دي. په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نشته پیل سوی او اوس هم د خال د زورا پور ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد د نور لوړپور چارواکو سره تیر ورځ وکتل. د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وي. شاغلی کری ویلي چې هلمند په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات له منځه یوسي او شخړې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه هم دا راز کولای سي محاصره سوي سیمو ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي. امریکا، سعودي عربستان او له غربي او خلیج هیوادونو څخه یو شمیر او همداراز ترکیه د بشار اسد د رژیم د ړنګولو لپاره هڅې کوي، خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوتریش په پلازمینه ویانا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریه په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي. جان کری به د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي.
دا هم د دې خبری خبرونې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او زلویه. په افغانستان کې نن په کابل کې پراخ مظاهره وشوه او مظاهرچانو د بامیان لاري د ترکمنستان د وارداتي برښنا د لاین د تیریدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدی وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. او د لوګر په ځینو سیمو کې د وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي، خو د دغه ولایت والی وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی.